شتمنو کسانو په شان خپل کورونو اولادونو ته د اختر تیاریانی نه دی کړی. دوی اخترونه د خلکو خیلونو او قومونو ترمنځ د تربګنیو د ختمولو لپاره هم مناسب فرصت بولي او زیاتوي چې دا ستونزې ښکېل اړخونه خوشحالۍ او هوساینې ته نه پرېږدي. یو تن قومي مخور الحاج اشرف شاهین وویل
باید ټول هغه شتمنې کورنۍ د غریبانو لاسنیوی وکړي او کومو ګاونډیانو چې ذبح نه وي کړي باید د کومک سره وکړي.
د اختر شپې ورځې په ټوله کې د خلکو د خوشحالۍ او دردمندو سره د غمرازۍ او همدردۍ وختونه وي او هر څوک کوښښ کوي چې په خپل صمیمانه چلند سره د نورو زړونه خپل کړي. د خوست یو بل تن اوسیدونکي سیف الله وویل
هغه خلکو ته مبارکي یم چې څوک دلته اختر ته ورغړي دي، هغه ځوانانو ته مبارکي یم چې مونږ خارج هیواد کې په زندانونو کې دي، هغه خلکو ته هم زه د اختر مبارکي یم چې دوبۍ امارات کې دي، مونږ نه لرې دي، بچونې ورته په کورونو کې انتظار دي.
په اخترونو کې له خپلو ملګرو دوستانو او خپلوانو سره د مبارکۍ سربیره په اوس وخت کې ځوانان په ډله ییز ډول ځینو شنو غرییزو او سړو سیمو ته ځي او هلته ملي او صبحتونه کوي. د خوست دوه تنو ځوانانو فضل جان او احمد وویل
موږ دا پلان نه دي چې بلابل ولسوالۍ ته لاړ شو، چکر وو، خو بندرونه جوړ کړو. اوس الحمدلله سوله ده په افغانستان کې.
ټول هیوادوالو ته د اختر مبارکي، خدای دې وکړي چې ښه اختر ولرئ او انشاءالله پلان مو دی چې لږ چکر وو وګرځو د ښکلي ښکلي ولسوالۍ دي. د خوست
اوسیدونکي په کور او کلي کې تر لمر خاته او سهار چای وروسته یو بل سره اختر مبارکي کوي، خو بیا نورو ملګرو او دوستانو سره اختر مبارکۍ په یادګاو کې تر لمونځونو وروسته پیلېږي. د دې سیمې اوسیدونکي د لوی اختر په لومړۍ غرمه میلمنو او خپلو کورنیو ته د میو وریژې چې د نورو سیمو اوسیدونکي ډنډکۍ بولي له مستو او ژیړو غوړیو سره تیاروي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه هم دومره و اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاند څنګ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
تاند څنګ
د ځوانانو خبرونه
درانو دوستانو سلامونه میومنی. هغه ځوانان چې لوړ زده کړې لري او یو مسله کې په خبره د قدر په نمروز د کړی دوی اوس لخپلې ناهیلۍ څخه څوي
اتل سب خبره دا وایي چې مطلب د زړه د نن په یو ورانشي وی خبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي. یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې و هغه اوس وخت کې نکی ولی چې مطلب مونږ باید یو چیرته باید جنگیدلی وای، مونږ باید په جمعات کې یو څه درس ویلای وای، دا شین باید مونږ کړی وای چې مونږ په اوس وخت کې مخ کې لاړ وای.
کدا لړۍ امداسې دوام کړی او مسلکي ځوانان په کار ونګمارل شي کومه بده پایلې به ولري؟
په ټول مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان لزده کړو فارغي یو کار وته پیدا نشي اتمن هغه نه یوازې دا چې دغه سید مغز نه وزي ډیر مسونه خبره پاتې کیږي بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه تورکی هم.
نن پام دې اکله خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو د طالبانو له دوام ځلې واکمنۍ رئیس یو خو په افغانستان کې کاري فرصتونه کم شوي بل د یو شمیر ځوانانو په خبره حاکم نظام د مسلکي کسانو پر ځای هغه خلک په کار ګماري چې له دوی سره په جګړه کې وو او یا هم دینی زده کړې په مسجد کې کړې وي. دوی وایي په افغانستان کې لګڼو ستونزو سره سره لوړې زده کړې بشپړې کړې، یو مسلک زده کړ، خو اوس د دوی پر ځای کم سواده کسان مقرریږي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر خان وایي چې وزګاری دومره زړه ور بد کړی چې دا یې په خپلو زده کړو پښیمانه کړی دی.
نو اول دا د لیسانس یم، پانتونه فارغ یم، لومړی درجه فارغ یم، کار نسته، وظیفه نسته، همداسې نور زما غونې سلګونه ځوانان همداسې ګرځي. ډېر په کچا کې لارو لاړل، ډېر ځوانان سیندونه وخوړل، همڅه لاس هم دې لاسه چې دوی تعلیم کړی ده، بل کار او کسه مسلک یې ځانه د وظیفې ستانه، د خپلوانو پیغور لاسه یا د کورنۍ فشار لاسه، دوی سې پیسې را وګټه یا تا باندې مونږ مصرف کړی، تا نه مونږ تعلیم کړی، تا څه پایده وکړه د تعلیم؟ نه هغه مجبور شي کچاکي لار ته مخه وکړي، هغه داسې مخه وکړي یا د سیند خو ماهیانو خوراک سي، سیند د غار کې ځنګلو کې همداسې حیوانات یې وخوري. نو ډېر تکلیف سره نن سبا وخت کې د تعلیم یافته ځوانان مخ دي. اول زه پښیمانه یم چې ما اتلس کاله اولس کاله همدې تعلیم کې ضایع کړل، ماته څه په درد وخوړ. دوه کاله نور همداسې بېکاره وګرځم، اما چې کوم څه زده دي هغه له یاده وځي، نو دغه تعلیم ماته بیا څه پایده وکړه.
عیسا خان چې په هندوستان کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې کړې وایي د مسلکي ځوانانو وزګاري نه یوازې خپل ځوانانو ته بلکې هیواد ته هم لوی زیان دی.
اوس وخت کې خو مسلکي ځوانان کوم چې باسواده دي، تعلیمونه کړې دي، بیکاره دي. ځکه په تېر وخت کې وګورو، تېر دولت ته وښیو، نو هلته کاري فرصتونه زیات وو. پخوا چې کومو ځوانانو ته وظیفې ورکول کېدې په هر بخش کې، مینجوګانې زیاتې وې، هم خارجي کمپنۍ زیاتې وې، هم داخلي دولت کې زیات فرصتونه وو. نو هغه فرتاله باندې که اوس وګوره، پخوا دولت ضعیفه ده او هم نه فرصتونه نشته ده، پخوا خارجي کمپنۍ نشته، انجوګانې کمې شوې دي، زیات مشکلات سره مخ دي. هماغه یو علت ده چې زیاتره ځوانان او باسواده مسلکي کسان کوشش کوي چې نور هېوادونو ته لاړ شي. چا چې لوړ نمره باندې په خپل ښوونځي څخه فارغ شوی ده، په اعلی درجه باندې ښه استعداد لري، بیا هغه وخت کې کاري فرصت نو د خپل ابتکار په یو کورس خلاص کړي، انګلیسي ژبې چې مالکانو نجونو ته تدریس ورکوو، چې هغه ور باندې اوس وخت کې بند شو. چېرته چې پیسه نه وي او چېرته سړی مصروف نه وي، نو خپل ارته یو سړی څنګه فرق کوي؟ نو ډېر تاثیر کوي، فشار سړی باندې راځي، بیکاري خو یو غټ مرض ده.
د نورو مسلکي کسانو په ډله کې یو شمېر خبریالان هم شکایت کوي، وایي که د طالبانو نظام وغواړي په هر ادارې کې دوی ته اړتیا شته چې وګماري. افغان خبریال جان آغا په دې اکله وایي،
په خپل مسله کې البته مسلکي کسان دي او په کارپونه فردي، خو دوی له ډلې ډېرې بېروزګاره دي، کار نه لري، هر ورځ په دې هڅه او کوشش کوي چې خپل اسناد تر مختلفو ادارو ور ورسوي او سو د یو کار زمينه برابره کړي. خو لا تر اوسه ډېر د دندې پر پیدا کېدو نه دي توانېدلي. دوی تر شا کورنۍ هم ده چې هغه د دوی غوښتنې نه دي چې باید کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. نو د دوی کورنۍ وضعیت هم ښه نه دی، او وسره خوا کې چې دوی هلته د کورنۍ غوښتنه کېږي له یو ډول روحي او رواني فشار سره هم مخ دي. نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې شته د حکومت ادارې او نور اړوند بنسټونه باید په دې برخه کې کار وکړي، او هغه ځوانان چې بیروزګاره دي په خپلو اړوندو مسلکي برخو کې پر دندو وګماري. په خاص ډول د ژورنالیزم په برخه کې ډیر ملګري زمونږ بیروزګاره دي، نو زمونږ به مشخصا غوښتنه له حکومت دغه وي چې دغه ډول مسلکي ملګري دي د وایندویانو په توګه باندې وګماري، یا مستقیما که دوی وایندوی د یوې ادارې وای نه ټاکي، البته د دوی تر شا د کار وکړي، سو په مسلکي ډول سره رسنیو ته معلومات هم ورکړی شي، او خبریالانو ته د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې به هم ستونزې کمې وي، او له بل اړخه پر وخت باندې خلکو ته اطلاعات هم رسیږي. همدا ډول په نورو برخو کې هم که چېرته مسلکي ځوانانو ته په ادارو کې کار ورکړل شي، نو ګټې څو دي. یوه ګټه یې دا کېدای شي چې خو به ځوانان په کار باندې مصروفه شي، بله ګټه یې دغه ده چې ځوانان انرژي لري، او دوی کې د وطن هغه حس یا ملي احساس البته په ټولو کې د ځوانانو کې به تر هر چا ډیر ژوندی وي. نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابره شي، او یو حداقل یو چانس باید ورکړل شي چې دوی خپل غزان وازموي او خپل ځان پکې وګوري.
دم غړی څه رقم کسان غوځي کې کار کوي چې هلته باید یو خبریال وي؟
په تیر حکومت کې دغه ستونزه موجوده وه، البته چې ډیر کله به یو کس په مسلکي وو او هغه به بې دندې وو. دغه ستونزه لا اوس هم البته شته دی چې هغه ځای د خبریال وي، هغه ځای د مسلکي کس وي، هلته نوي مسلکي خبریالان او په خاص ډول هغه کسان چې په ساحو کې کار کړی دی دوی پوهیږي چې څه ډول زه یوې رسنۍ ته معلومات ورکړم، څه ډول زه په یو مرکه کې خبرې وکړم، څه ډول زه د خپلې ادارې هغه پالیسي خبرو کې یا په مرکه کې یا په راپور کې خبریال ته ورکړم. نو دا به ډېره ښه وي په ټولو مسلکونو کې دغه مسله شته دی. که سړی په خپل مسله کې کار ونه کړي نو اتمن له هغې دغه هر څه له یاده وځي، ځکه د یو څه لوستلي وي خو هغه په ذهن کې به د یو څه وخت لپاره پاتې شي. مهم او لازمي خبره دغه ده چې دی باید عملاً په خپل مسله کې برخه کې کار وکړي. که چېرته دی په خپل مسله کې برخه کې کار وکړي نو هرڅه چې ده یاد کړي وي او د پوهنتون په دوره کې لوستلي وي هغه بیا د ده له یاده نه وځي. نو لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، نه یوازې د ژورنالیزم په برخه کې بلکې په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي، اتمن هغه نه یوازې دا چې دغه سې د مغز نه وځي ډېر سونه خبره پاتې کیږي، بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم، ځکه هغه ګوري چې په سختیو باندې ځان تر یوه نظیر رسولی وي او بیا ورته د کار زمینه نه برابرېږي، کورنۍ ته هم غوښتنې لري. په افغاني ټولنه کې یو بله ستونزه دغه ده که یو ځوان تحصیل کوي، هغه پوهنتون فارغېږي، ماسټري کوي، دکتورا کوي، نو د ټولنې او کورنۍ ته اولنۍ غوښتنه هغه وي چې دی فارغېږي نو سمدستي باید د دنده ولري، پیسې ولري او بس کورنۍ ته البته یو اوږه ورکړي. خو په ځای دی چې په نورو نړۍ کې بیا تعلیم او زده کړې کول د یو شخصیت جوړېدو لپاره دي.
قدرت الله هاشمی وایي مسلکي ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرول او له همدې وجې کمزور اقتصاد د تاړ کړی چې قلم کیږدي او د ورځني لګښت د پوره کولو لپاره داسې کار ته مخه کړي چې د دې خوښې وړ نه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره وکړو.
هغه څه چې دوی غواړي هغه دوی ته مساعد نه دي. لکه مثلا یو ځوان حتمن په ذهن کې دا فکر لري چې زه به مطلب په راتلونکي کې غواړم چې فلانه یې څه شم، مګر اوسني دولتونه او د هغوی قضاوتونه دا ښیي چې دوی چې په خپل ذهن کې کم څه لري هغې ته دوی نشي رسېدلی. په دې خاطر باندې چې دلته اوس هغه مقرره چې په اوس وختونو کې موږ ګورو چې اصلا د مسلک خلاف دي، نو دوی چې کله د مسلک خلاف مقرره ګوري او دا شیان چې دوی پر مخ ته راځي نو دوی چې دی زړه ماتې کیږي. نو د دوی چې دی پلویتوب نشته ده چې دوی پلویتوب وشي او هغه په لویه سطحه یعنی په دولتي سطحه باندې که چېرته دا واوسیږي نو دا به چې دی یو د ستونزې حل وي، مګر متاسفانه چې نه دی، ځکه چې همدا اوس لکه د سیلاب په شان ځوانان روان دي خارج ته. په دې خاطر باندې روان دي چې دوی چې هغه کم څه غواړي هغه په خپل ملک کې پیدا کوی نشي. نو دا انرژي ځوانه انرژي هلته روانه ده او هلته دا مصرفیږي د هغه خلکو په ګټه باندې.
بله هاشمي صاحب، که دا راته وایي چې په هر هیواد کې ځوان د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، د ملا د تیر حیثیت لري، ولې افغانستان خپل د ملا له تیر سره چې هغه ځوانان دي داسې یو چلند کوي؟
که دې خبرې ته راشو نو اکثریت دا خبره چې دی زمونږ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې که چېرته مونږ د انسان اصل ته راشو نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځوان انرژۍ ته ضرورت لرو، چې ځوان انرژي مونږ په کار ځای کې په کار باندې ویسو، مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي. یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاري نو هغه مونږ نه ګورو، په دې خاطر او په قصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو. نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه، ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوې لري. شخصا زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوې په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطحه هغوی افتخارات راوړلی شي، مګر دلته هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو که چېرته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو.
همدا اوس چې تاسو په دولتي اداراتو کې ګورئ څومره ځوان مسلکي کسان له دندو لرې کیږي او داسې کسان په ځای راځي چې هغه په مسلک مسلکی لحاظ په څه نه پوهیږي؟
دا فعلاً چې زما کوم شناخت دی، پخپله د کاردان محصل وم، پخپله له کاردان پوهنتون څخه زه پخپله فارغ شوی یم. نو موږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې، حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کومې وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې هغه له کابل نه لرې وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلانی ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړئ. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي، داسې پیسې ورته وایي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وایي چې هغه خوابدي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړی او پر ځای داسې خلک راوستي دي. مونږ د صحت عامې په مشرتابه کې چې مونږ دا اوس کم مقرری ګورو، نو دغه مقرری هر څوک د دې مطلب دا ورته ښکاري چې آیا دا څومره پر ځای دي، آیا دا د همدغه پوسټونو وړ دي او که یا نه دي. پر دې باندې ټول خلک پوهیږي، باوجود د دې چې په افغانستان کې ډېر زیات لیاقتونه شته، باوجود چې هغوی خپلې زندگی ورته د یو مسلک د لاسته راوړلو لپاره خپلې زندگی ور باندې مصرف کړي، مګر هغه خلکو د اوس وخت نه ورکول. زه خپله مطلب مخکې به ما لیکنې کولې، ځینې تحقیقي مسایل به مې هم کول، دا اوس ما په خپله د پیسو ګټلو ته مخه کړې ده. یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې وه چې ما غوښتل زه یو ساینټیسټ شم، زه یو ساینس پوه شم، هغه اوس وخت کې نه کېږي. ولې چې مطلب دلته هغه څه مهم دي چې مونږ باید یو چیرته باید جنګېدلی وای، مونږ باید په جومات کې یو څه درس ویلی وای، دا شیان باید مونږ کړي وای چې مونږ په اوس وخت کې مخکې لاړ وای. خو متاسفانه یعنی په زړه کې په ذهن کې هغه هیلې زما په وجود کوم ځوانانو چې لرلې. اتل صاحب خبره دا وایي چې مطلب د زړه دننه په یو وران شوي قبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي، په دې خاطر چې مطلب هغه څه چې دوی غواړي هغه نه کوي، او نن سبا هغه کارونه شروع کړي دي چې مطلب هغه اصل دوی نه غوښتل چې هغه څه کار وکړي، متاسفانه.
بله، یو مسلکی ځوان چې هغه تحصیل کوي خپل ډیر وخت ضایع کوي، بلاخره د ته خپل مسلک کې کار نه ورکول کیږي، او لکه څنګه چې تاسو ویل داس یو کار د ته وړاندیز کیږي چې هغه مناسب نه وي، دی خپل مجبور چې پرېږدي، دغه بد یو هیواد راتلونکي ته څومره زیان ورسوي. شمس صاحب
په ساده توګه داسې وایو چې که دای حال وي، نن نه پوهېږم چې د دې وطن به راتلونکی څه رقمي. یعنی موږ په بار بار پر موږ باندې تاریخ تکرارېږي، یو تیر وطن چې د موږ نه کیږي، منګه د هغې نه چې د زده کړه نه کوو بار بار په منګه باندې یو شان تکرارېږي. لکه څنګه چې دا 40 کاله د منګه هیواد یوې سطحې ته ورسېږي بیرته له صفر را شروع کړو، سطحې ته ورسېږي بیرته له صفر را شروع کړو، نو همدغسې که حالات وي همدغس زو به یو 2% به پورته زو بیرته به له صفر را شروع کړو، یو 2% به پورته زو بیرته به له صفر را شروع کړو. له دې نه بل هیله لور نه شي کېدای چې منګه وکړو چې یاره والا دا دوی چې اوس سره کم روان دي، دې ته به کېدای شي مطلب کم الهام شوی وي چې مطلب افغانستان به په ډېر لوړه سطحه کې مونږ وګورو. مګر کله چې ما ته احترام نه کیږي، او زما ذهن ته، زما فکر ته، زما مفکورې ته، او زما لیاقت ته، نو همداسې ډېرو ته نه کیږي، نو څنګه به افغانستان مونږ ودان او سوکاله او پرمختللی وګورو؟ دا کومې وظیفې چې مونږ اوس لرو دا اوس په اکسپایر کېدو باندې روانې دي. یعنی دنیا نوره د AI ته ننوتې ده، مګر مونږ لا تر اوسه پورې په هغه زمانه کې پراته یو چې مطلب 1990 کې مونږ نو هغه نه چې مخکې نه ده.
هاشمي صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، نور څومره مسلکي ځوانان تاسو پیژنئ چې اوس هغه کارونه کوي چې ورته مناسب نه دي؟ مثلا دوی ترکاری خرڅوي، مثلا دوی یو بل داسې کار کوي چې هغه یو بل کس چې زده کړې نه کړي هغه هم کولی شي، مګر د مسلکي کس ته په دفتر کې ضرورت ده، خو په ده باندې ترکاری خرڅول کېږي د ژوند د لګښتونو د پوره کولو لپاره. داسې کسان د څومره لیدلي
وینو؟ موږ تاسو ټول وینو چې هغه ځوانان چې تر ماسترا پورې دوی زده کړې کړې وي، دوی به مطلب ژباړونکي ول، دوی به یوې خېلې کنې کولې. هغه خلک چې دی اوس یا چیرته مثلا په یو ډېر نامناسب ځای کې په یو ډېر کم امتیاز لرونکي معاش سره دوی کار کوي، هغوی چې دی مات دي، مطلب هغوی یوازې اوس لګیا د ژوند وکړي، یا د ځینو ځوانانو حتی هیلې دا دي که چیرته مطلب دوی ژوند ولر لکه خپل هیلې په کمبل چا کې را ژوندۍ کړي، خطر خا کني دوی یوازې تر هغه وخت پورې ژوند کوي تر څو چې دوی ته ټاکل شوی دی، او داسې ډېر په ډېر شمېرې باندې خلک شته.
بله نوی ځوانان چې امدا اوس د زده کړې په حالت کې دي، کله چې دا نور ځوانان ګوري چې دوی یو مسلک لوستی فارغ شوی مګر کار ورته نشته، قدر یې نه کېږي، په ارزښت یې اوسنی د طالبانو نظام نه پوهېږي، د دوی پر روحیت څومره منفي اثر کوي؟ آیا په همغه شوق او ذوق چې پخوا یې زده کړې کولې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکوي که یې پرېږدي؟
په هېڅ صورت نه، په هېڅ صورت نه، ځکه چې دا اوس موږ ځوانان وینو چې موږ ورته وایو چې هلکه دغه نورې خبرې پرېږده، درس ووایا، نو دی به درته دا وایي چې تا ویلی او نو تا تشل کړه. یعنی مطلب کله چې تا ته ستا نه کشر ځوان تا هغه ته د درس مطلب توصیه کوي چې ته درس ووایا، مطلب فلانی علمي کار وکړه، نو دا درته وایي چې تا کړه او تا تشل کړه، نو ته دته ته ځواب لرې، ته به دلته جمع پاتې کېږي. که ته دته مثلا نور دروغجنې توصیه وعدې ورکوې، نو هغه درته وایي چې زه همدغه افغانستان کې یم او ته په همدې افغانستان کې تا هم همدغه خوارۍ کړي دي چې ماته ته توصیه راکوې، مګر ته چې په دې ځای کې زه نه غواړم چې شل کاله وروسته یا پنځلس کاله وروسته تا غوندې زه مات زړی شم یا مې زړه مات شي، نو زه غواړم همدا اوس نه په یو کار باندې شروع وکړم. واضحه خبره ده چې نه مني او دا تاثیرات دي منفي.
بله آشوبی صاحب، دغه اوسنی نظام په دې پوهېږي نه چې له ځوان انرژي نه باید کار واخیستل سي. دا کوم سیاسي لوبه ده؟ دا تخنیکي مشکل ده؟ دا پردی نه پرېږدي چې افغانستان ودان سي؟ د تاسو په ځوان فکر دا څه علت کېدلی سي؟
وای چې کله د واک چې خپل نه وي که نه، واک چې پردی، نو بیا به هغه موږ په خپلې پکتیاوالې او هغه کې لرو یوه خبره لرو، وایي چې نه دې وي سړي مکرت خوړه مه غوړي. نو چې کله ستا واک نه وي نو ته هر هغه کار نه شي کولای څه چې باید وشي. لنډه خبره زما همدا ده.
بله، په دغه سی یو وضعیت کې تاسو د یو ځوان په صفت څومره غواړی چې ځان له ډپریشن نه وساتئ، ځان له خپګان نه وساتئ؟ که څه هم یو مسلکي ځوان یاستئ، خپل مسلک کې کار نه شئ کولای، ځان ته مو څه کړي دي چې حداقل تر څو وضعیت سمیږي تاسو روغتیا سمه واوسیږي، تاسو مړاوی نه شئ، تاسو په ډپریشن لا زیات اخته نه شئ؟
داسې دی چې مطلب دغه ځینې کارونه چې انسان باندې دغه د ژوند په جریان کې کېږي هغه خواهي نه خواهي، ځینې کارونه چې یو انسان وغواړي که ونه غواړي هغه په ده باندې تاثیر کوي. دا ټولنه چې موږ تاسو پکې ژوند کوو، دا چې هر رقم د ماحول وي، نو دا په ده باندې په څه نه څه درجې کې، په څه نه څه مرتبې کې په یو انسان یا په یو ځوان باندې تاثیر کوي. موږ که وغواړو چې مطلب په پوره معنا باندې خوندي واوسیږو د دغه ډپریشن او د دغه ژور خفګانونو نه او انزایټي او دې شیانو نه، چې دی نه شو کولی په پوره معنا. یو خوا هغه دي چې دغه موټیویشنل سپیکران مطلب خبرې کوي چې تا دا وکوي یا وکوي، مطلب کله چې واقعي ژوند ته رانه نوځي نو واقعي ژوند کې بیا دا خبره هغسې نه وي، ځکه چې مطلب دلته ماحول داسې نه دی چې ته د هغه څه چې باید ونشي ته د هغه نه ځان وساتې. خو بیا هم لکه مثلا موږ خپل ځان ته یو نیم څه مصروفیتونه پیدا کړي دي چې په هغه مصروفیتونو کې سړی مصروف واوسیږي، سره څه فکر یې بدلي، نو ته بس نن سبا کې یو څه مصروفیتونه شته چې په هغې کې موږ خپل فکر مصروف کړی دی تر څو مطلب له دې زیات نور خفه نه شو. ستاسو په خبره
که لنډ راته وایې، مثلا څه مو د ځان لپاره برابر کړي، د کوم کار، د څه زمینه چې حداقل یو څه د افغانستان په دغه ترخه وضعیت کې ځان خوشحاله وساتئ؟
زه په خپله یو وړوکی تجارت ما پر خاچوله ده، نو زه خپله د هغې مشرتوب پر مخ بیایم. بس همدې کې الحمدلله اوس فعلا مصروف یو، نو بس همدغې لږ څه ځان سره مطلب مشغول کړي یو او دا شکر دی. موږ کله کله دا فکر مطلب ماته درېږي چې دا ښه دی چې مطلب زه خوشبخت یم چې مطلب زه یو څه مصروفیت لرم، مګر هغه خلک چې مصروفیت نه لري هغه به څه کوي؟ یعنی سړی بالکل لیونی کېږي کله چې هغه یو څه وغواړي، د هغې لپاره یې په کلونو خواري کړي وي مګر هغه ترلاسه نه کړي. نو دغه مصروفیتونه چې بس فعلا واړه لوی شته دي، نو همدا زمونږ مطلب هغه پرده ده چې روانه ده په نن سبا کې الحمدلله.
تاسو په خپله خبرو کې ویلې چې هغه کسان چې دومره مصروفیت هم نه لري هغه به څه کوي، کېدای سي همدا اوس یو ځوان د موږ او تاسو خبرې واوري او وایي چې زه خو د دې امکانات هم نه لرم چې ځان ته یو کوچنی تجارت برابر کړم، نو زه څه وکړم؟ هغه ته به تاسو څه ویل ولري؟
دنیا په امید خوړل شوی، نو دوی چې دی که چېرته مطلب ځینې مطلب کتابونه ځان ته غوره کړي، ځینې ډاکومنټریانې وګوري،
او کیدای شي مطلب زکه اکثریت مطلب په انټرنیټ کې موږ تاسو سرچ کولای شو چې ځینی مطلب ډاکومېنټري انشته چې دا غینه انسان ته یو یو نه یو څه په ذهن کې د دور غورځي او د بل اخر په یو نه یو څه مسؤلیت باندې مطلب مصرف کیدلای شي زکه چې د هر یو کار د شروع کولو لپاره یوازې پیسو ته ضرورت نشته زکه چې مطلب دا دماغ دی چې مطلب یا کار په شروع کیږي یا مثلا کمبل کم شې شروع کیږي نو دې کچیر ته مطلب په دې شانو کې نن سبا کې لږ څه ځان مصرف وساتي ترسو حالات خدای دې وکړي چې نارمل شي نو خوبې زه فکر کوم هم دغه سي
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نو ډیر زیات مننه
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چې یاست الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
السلام علیکم درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم ګرانو زده کوونکو نن سه شنبه ده او په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي لولو د نننۍ خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان خونیزي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او آزادۍ رادیو خبريږي پایل کې د ووم ټولګي کیمیا پایلو د بیولوژي په تیر درس کې مو پاڼه ولوسته خون کې د پاڼې د جوړښت او دندو پاڼه راته ویل چې پاڼه د نباتاتو د غذا جوړولو اصلي سرچینه ده او په پاڼه کې للمرڅخه اخیستل شوی مواد په غذا بدلیږي نن به خون کې ایکوسیستم راته بیان کړي د ایکوسیستم په برخه کې لولو چې ایکوسیستم د ژوندیو موجوداتو د ژوند لپاره یو مجموعه ده ایکوسیستم دو ډوله دی او دغه دوو ایکوسیستمونو ژوندۍ او موجوداتو ته د ژوند سالم چاپیریال رامنځته کړی دی
ایکوسیستم په یو ایکوسیستم کې مختلف ژوندۍ موجودات یو تر بل اړیکې لري او یو ځای ژوند کوي ایکوسیستم په دوه ډوله دی اول وچ ایکوسیستم لکه ځنګل دشته غر او نور دوهم د اوبو ایکوسیستم چې بیلګه طبیعي او مصنوعي جهیلونه سندونه سمندرونه او نور دي ایکوسیستم هغه ځای دی چیرې چې د ژوندۍ موجوداتو ژوند او د غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي د ایکوسیستم عوامل او فکتورونه په ایکوسیستم کې د ژوندۍ موجوداتو او د هغوی د فزیکی چاپیریال یعنی غیر ژوندۍ موجوداتو ترمنځ تړاو موجود دی او یو پر بل اغیزه کوي دغه ټول تعاملات او اغیزې د فکتورونو په نامه یادیږي دغه فکتورونه پر دوه برخو ویشل شوی دي اول فزیکی یا غیر ژوندۍ عوامل لکه نور د انرژي یوازنی زیرمه د لمر رڼا ده چې د ژوند د انرژي بنسټ جوړوي شنه نباتات د ځایي ترکیب د عملیې په واسطه له هغې څخه ګټه اخلي او نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي تولید شیوی کیمیاوي مواد د خوراکي توکو په ډول له یو ژوندۍ موجود څخه بل ژوندۍ موجود ته انتقالیږي چې د ژوند د فعالیت لپاره له هغه څخه استفاده کیږي دوهم اوبه اوبه د ایکوسیستم عمده فکتور دی ژوندۍ موجودات د اوبو پرته ژوندۍ ژوندۍ نشي پاتې کېدلی د بیلګې په ډول کب له اوبو پرته ژوند نشي کولی دریم تودوخه تودوخه پر ایکوسیستم یو مهم او اغیزمن فکتور دی تودوخه پر ژوندۍ موجوداتو ځانګړې اغیزه لري مثلا د سړې وینې لرونکي حیوانات د ژمي په فصل کې په ژمني خوب بده کیږي همدارنګه د تودوخې درجه د نباتاتو د دانو په وده هم مهمه اغیزه لري دریم هوا غازونه د ایکوسیستم یو عمده او مهمه برخه ده د بیلګې په توګه کاربون ډای اکساید د اتموسفیر یو غاز دی چې د ځایي ترکیب لپاره ضروری دی اکسیجن د تنفس او انرژي د تولید لپاره اړین دی بې له اکسیجن ژوند نشي کېدلی د اتموسفیر بادونه د نباتاتو تخمونه لوزاز خپل ځای ته لیږدوي. خاوره خاوره د ایکوسیستم د فزیکی یا غیر ژوندۍ عواملو یو عمده برخه او په حقیقت کې د ژوندۍ موجوداتو فزیکی چاپیریال دی. همدارنګه ډیر حیوانات په خاوره کې کور جوړوي او له نباتاتو څخه چې په خاوره کې واده کوي خواړه برابروي. شنه نباتات د اړتیا وړ اومه مواد لکه اوبه او منرالونه د ریښې په واسطه له خاورې څخه جذبوي. دوهم بیولوژیکي یا ژوندۍ عوامل. له ژوندیو موجوداتو حیواناتو او نباتاتو څخه عبارت او په ایکوسیستم کې شامل دي. هر ایکوسیستم درې عمده بیولوژیکي برخې لري. اول تولیدونکی، شنه نباتات چې خپل خواړه د ځایي ترکیب د عملیې په واسطه جوړوي. نباتات اومه او ضروري مواد له چاپیریال څخه اخلي، د بیلګې په توګه اوبه او منرالونه د ریښې په واسطه له خاورې څخه جذبوي. کاربن ډای اکسایډ د پاڼې له لارې اخلي او د ځایي ترکیب په عملیه کې نوري انرژي په کیمیاوي انرژي یا په خو موادو اړوي. دوهم مصرف کوونکی، ژوندۍ موجودات چې خپل خواړه له نباتاتو او یا کوچنیو موجوداتو څخه لاسته راوړي. مصرف کوونکي په درې ډوله دي. اول لومړني مصرف کوونکي، لومړني مصرف کوونکي واښه خوړونکي دي. دغه موجودات مستقیماً په شنو نباتاتو پورې اړه لري لکه سویان او غواګانې چې لومړني مصرف کوونکي دي. دویمي مصرف کوونکي دا ډله غوښه خوړونکي حیوانات دي چې له لومړني مصرف کوونکو یا واښه خوړونکو څخه خواړه برابروي، د بیلګې په توګه ګیداړه، سویخوري، سوی لومړني مصرف کوونکي او ګیداړه د دویمي مصرف کوونکي دي. هر څه خوړونکي د ژوندۍ موجوداتو دا ډله د نباتاتو او حیوانات څخه خواړه چمتو کوي لکه چرګان چې هم غوښې او حشرات او هم نباتات خوري.
د ووم ټولګي په نننی درسي ساعت کې پر دې پوښو چې په ایکوسیستم کې ژوندۍ او غیر ژوندۍ موجودات په یو بل پورې تړلې دي او د ایکوسیستم غیر ژوندۍ فکتورونو ژوندۍ موجوداتو ته د ژوند چاپیریال برابر کړی دی.
درسي ساعت لا ووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
اوس هم د اتم ټولګي بیولوژي. ګرانو زده کوونکو، په تیر درسي سات کې مو د غیر وعایي نباتاتو په برخه کې ویل چې د غیر وعایي نباتاتو له ځانګړتیاو یو داو چې دغه ډول نباتات په سیوري او په ځانګړي توګه د ویالو تر څنګ شنه کیږي. نن د اتم ټولګي په بیولوژي کې د حیواناتو بحث پیلو. د حیواناتو د درس په سلسله کې لومړی شمزي لرونکي یا فقاریه حیوانات لولو. خوونکی لومړی په لنډه توګه د فقاری او غیر فقاری حیواناتو ترمنځ توپیر راته بیانوي او په دوام به د فقاری حیواناتو خصوصیات ولولو.
شمزي لرونکي یا فقاریه حیوانات. شمزي لرونکي حیوانات داخلي سکلیټ لري چې د دې حیواناتو خوځښت او د بدن د غړو د ساتنې لامل کیږي. عصبي جهاز د ټیوب بڼه لري چې د ملا د تیر په امتداد غځېدلی دی. د تیو لرونکو او الوتونکو د بدن د تودوخې درجه د چاپیریال د تودوخې له بدلون سره بدلون نه کوي. چې لرونکي او الوتونکي د بدن د حجرو د داخلي کیمیاوي تعاملاتو د ازادې شوې انرژي په وسیله خپل ځانونه تاوده ساتي. دا حیوانات د تودوخې وینې لرونکو په نوم یادیږي. د ځینو نورو حیواناتو د بدن د تودوخې درجه د چاپیریال د تودوخې په درجه پورې اړه لري، یعنی د هغوی د بدن د تودوخې درجه د چاپیریال د تودوخې د درجه سره په تغییر سره تغییر کوي. هغه حیوانات چې د خپل د بدن د تودوخې درجه د حجرو د فعالیت په وسیله نشي کنټرولولی د سړې وینې لرونکي حیواناتو په نامه یادیږي. زو حیاتین هغه حیوانات چې هم په وچه کې او هم په اوبو کې ژوند کوي. څرشیدونکي، سکیدونکي دي، خزندگان دي، لکه مار وو یو شمیر نور هغه چې پر ځمکه باندې سکیږي. او کبان سړه وینه لرونکي حیوانات دي. د شمزلرونکو حیواناتو د وینې دوران تړلی دوران دی، یعنی وینه یې تل د رګونو په داخل کې جریان کوي او له هغې څخه بهر نه وځي. د شمزلرونکو زړه دوه درې یا څلور جوفونه لري چې وینه د بدن ټولو برخو ته رسوي.
د حیواناتو په بس کې مو زو حیاتین حیواناتو لوستل. د زو حیاتین حیواناتو لوی خصوصیت دا دی چې په دوه ډوله محیطونو، هم وچ او هم لاندې محیط کې ژوند کولای شي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دوام اوس هم د نهم ټولګي بیولوژي پیلو. نن به په نهم ټولګي کې د انسان د بدن سیستم، د غړو او د دغو غړو د کړنو او خصوصیاتو د درس په دوام په ازله ولولو. دا چې د عضلې او د انسان د بدن د سکلیټ د جوړښت ترمنځ څه فرق دی، د انسان په بدن کې سکلیټ کومې دندې او عضله څه وظیفه لري، دا به ښوونکی راته بیان کړي.
د عضلو پر جوړښت، د هغوی پر ډولونو او د عضلاتي فعالیتونو پر ډولونو باندې به لنډې خبرې وکړو. راځو د عضلو جوړښت. عضلې د الیاف په نامه چې ځانګړې مشخصې حجرې دي، یا که په ساده اصطلاح باندې عضلې تارونه ورته وایي، د هغو په واسطه باندې جوړې شوي دي. دغه الیاف یو د بل تر څنګ ډېر کلک او ټینګ واقع شوي دي. پر روانه کس کې به موږ وایو چې دغه څخه وروسته د دغه عضلو د یو تر بل تر څنګ کښېښول وروسته نور چې شي رامبنیسته کېږي. د عضلې د حجرو دننه خپل پروټین ډوله نري تارونه شته چې دغه تارونه د انقباض یا د حرکت قابلیت لري. کله چې دوی انقباض وکړي، حرکت یې وکړي، د هغې سره سمدم یو عضله هم په خوځښت راځي، منقبض کیږي. نو دغه څخه وروسته یو غړی په حرکت باندې راځي. د انسان بدن په نورمال شکل سره تر 600 ډیرې عضلې لري. دیا کس ته که چیرې تاسې متوجه سی، دغه برخه د عضلي تارونو په نامه سره یادیږي چې مسل فایبر یا د عضلې د حجرو په نامه سره یادیږي. نور نو دی سره یو ځای کیږي، یو فسیکل جوړوي. دغه ټوله برخه چې تاسې ویني دا فسیکل دی چې د پیریمایزیم په واسطه باندې یو د بل سره راپوښل شوی دی. د عضلو ډولونو ترازو، عضلې درې ډوله لري. د زړه عضله خو موږ در مخه ویلې وه، نو مخططي یا سکلیټي عضلې، شوي عضلې یا سمود مسلز، او د زړه عضله یا مایوکارډیم. سکلیټي عضلې تقریبا د بدن 30% وزن جوړوي. دوی په هډوکي پورې د ټینډن په واسطه باندې نښتي دي. ټینډن جلا ځانته یو ساختمان دی، د هغه په واسطه باندې کلک نښتي دي. دغه سکلیټي عضلې ارادي حرکات لري. د دې لپاره چې یو حرکت را مبینسته سي، مغزو څخه سکلیټ ته پیغام استول کیږي. د سکلیټ د عضلو حجرو ته پیغام استول کیږي. دغه په نتیجه کې انقباض یا حرکت را مبینسته کیږي، او دغه څخه وروسته یو غړی توانیدلی سي چې حرکت وکړي. شوي عضلې یا سمود مسلز د کولمو او یا هم د وینې د رګو د تکثري مجرا او نور هغه مواد چې موږ په کنټرول کې نه دي، د هغو چپ له د زړه څخه دغو عضلې دغه شوي عضلې دي. دوی د سکلیټي عضلو په توپیر باندې مخططې برخې نه لري. د دوی حجرې اوږدې دي او یوه هسته پک شکل لیدلی سو. او بله خبره دا ده چې دا غیر ارادي دي. وروسته به موږ وایو چې ارادي او غیر ارادي حرکات څه ته وایي. د زړه عضله لکه څنګه چې موږ ویلې ده، تر ټولو پنډه عضله په بدن کې د زړه عضله ده. دا عضله هم د شوي او مخططې عضلې لري، د هغو ځینې ځانګړتیاوې لري، او د مجراو جوړښت یې مخطط او غیر ارادي دی. دا هم زموږ په اختیار کې نه ده. او د دې حجرې دوې هستې لري. د عضلاتي فعالیتو ډولونو ترازو، یو خو ارادي حرکتونه دي او بل غیر ارادي حرکتونه دي. ارادي حرکتونه دا چې زموږ تر کنټرول لاندې دي، هغه که د سکلیټي عضلاتو ته وګورو، دوی زموږ تر کنټرول لاندې دي. مثلا موږ لاس یوې خوا بلې خوا ته غځولی سو، که زموږ زړه ونه غواړي نه سو غځولی. او بل غیر ارادي حرکتونه دي. د غیر ارادي حرکتو په جمله کې شوي عضلې او د زړه عضله راځي. دا زموږ په کنټرول کې نه دي. کولمې خپله کار کوي، زموږ په کنټرول کې نه دي. زړه خپله غورځي، زموږ په کنټرول کې نه دي. او هم داسې نور. سکلیټي عضلې داسې فکر کیږي چې هم ارادي دي هم غیر ارادي دي. ارادي په دې خطر باندې تاسو وګورئ که چیرې زه وغواړم چې سترګه د یو څه وخت لپاره دغسې پرېږدم بیا نه رپوم، دا زما تر کنټرول لاندې ده، مګر په ساده وختو کې په نورمالو وختو کې سترګه خپله رپیږي، هغه زما ورته فکر لاندې. نو په دې خطر باندې سکلیټي عضله ځینې برخې هم ارادي دي هم غیر ارادي دي.
د زړه د عضلو په مسله کې مو ولوستل چې دا عضلې خطي عضلې دي او په غیر ارادي یا د انسان له ارادې پرته فعالیت کوي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو درسی سات همدلته پای ته رسیدي. تر بیا د خدای پامان.
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
در می محبوب و دمین زړګی دی بابه د برښنا د ژوند شه بابه رانا لاړې سرلم بابه دې اختر می محبوب و دمین زړګی دی بابه د برښنا د ژوند شه بابه ಲಾಡೇಸರಲಂ ಅಖ್ತರ್ ಬಶಲ್ವಾನ್ ತಮ ಬಲಶ್ ಕುಲೆ ತಂಠವಂ چدش کلو شا پیری زانے جوڑ لکا گوڑی دا اختر بشل مانزم پلش کلے لٹوام چدش کلو شا پیری زانے جوڑ لکا گوڑی تیر اختر می محبوب وے دمین زړګی دی بابې د برښنا د ژوند شه بابې رانا لاړې سرلم بابې د اختر ډالې پنک رزس را وټې دا د شکل شپې رې می تور پړنل کهو سې می دا ام د اختر ډالې پنک رزس را وټې می دا دشکل شاپے دے می اور بانل کہو سے می تیر اختر می محبوب وے دمین زڑگی ڈے وے دبرشنا دشمن شے بے رانلاڑی سرلم بے